به برنامه تشکر از شنونده عزیز. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. وقت خوش و خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له تاسو او قدرمن میلما څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام اوریدلی شي. په سر کې هم په مکرۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر وایي د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي خبرې کړې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به جګړه تیزوي. مشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. باراک اوباما پرون ماښام وویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیري خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops in Afghanistan.
باراک اوباما وایي ما پریکړه کړې چې وسنۍ شمیر یعنی 9300 نظامي ځواکونه به د راتلونکي کال یعنی 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به په دوو کوچنیو وظیفو ته چې مخکې مورته اشاره وکړه ادامه ورکړي. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. اوس مهال امریکایي ځواکونه په کابل، باګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان تغییر کړی چې له مخې به د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کېدل او تر هغه وخته چې د ولسمشر د هیواد ځواکونه به په کابل، باګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دې هیواد داخلي پریکړې هر کله کړي. خغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا د اعلان یو څو ساعت وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همدارز د تروریزم په وړاندې پر مبارزه تمرکز کوي.
افغانستان با ثبات امریکا
دوی امریکا یو باثبات افغانستان په خپل او د نړۍ په ګټه بولی دلته پاتې کیږي ځکه چې د حکومتداري په برخه کې د ملاتړ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې لښمنو څخه دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه نظامی وړتیاوي لري او کولای شي خپل هیواد په بشپړه توګه دفاع کړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د امریکایي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه د افغانستان په ګټه وبلله. د دغه وینا ناټو هم پر اتلونکو څو ونیو کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه موافقه کوي. ترکی چارواکی وای په نګدی راتلونکو کې به په کندهار، هرات او هرات ولایتونو کې خپل کنسولګری پرانیزي. دا خبرې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړي. د لیدو کتو پر مهال د ترکیه او افغانستان خپل منځي اړیکو د لا پیوړی کولو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې شوې. د ترکیې سفیر ویل چې هیواد به له افغانستان سره هر ډول مرستې کوي او په نګدی راتلونکو کې به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپل سیاسي نمائندګۍ پرانیزي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې ملي ټیم سره د 500 ورونو یو ورځنۍ لوبه تر سره کړي. د افغان کرکټ بورډ سلاکار فرید هوتک لازادې رډیو سره په خبرو کې وویل
لوبه له پوره چمتواله لري او ان شاء الله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبه له وړاندې افغانستان لوبه د سیلو به تر سره کړي. هم دا ډول ان شاء الله د ملي لوبه له وړاندې هم زموږ لوبه پوره چمتواله لري.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 31 پوري 15 ورځنۍ لوبې تر سره کړي. زیمبابوې د نړۍ له غلس لوبډلو څخه وده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. دا سیمه نړۍ خبرونه هم له یو داسې خبر نه چې په افغانستان پورې اړه لري. یو افغان پوځي افسر چې تیر میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی وو د مونټانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا یو سرحدي مامور ګراج دوبوي نوموړی په سر کې دا کول چې د بنګولیا دی خو وروسته یو منل شي افغان دی. چارواکو د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوی ویزه هم موندلې. د تنین ویزه له دې کبله لغوه شوی و چې نوموړی په تگزاس کې د نورو افغان افسرانو سره له پوځي روزنې څخه ځان پټ کړی وو. نوموړی اوس بیرته افغانستان دا سوال لپاره د پولیسو په توقيف کې دي. بلخو د درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوسټ ایالت کې په ګډ پوځي تمریناتو کې برخه لرله 13 میاشتې سلاغونه ول شول چې دوی کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره وختل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه خبرې کړې. په دې تاوتریخوالي کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په وختنه جوړه شوې او ډیپلوماټان وایي چې کوم پریکړه لیک به صادر نه شي. د تیرو 2 اونیو په تاوتریخوالي کې 22 فلسطینیان او اسرایلیان وژل شوي. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. د امریکا متحده ایالاتو چې تلې د امنیت په شورا کې د اسرایلو پر ضد د پریکړه لیک مخالفت کړی، داسې ویلي داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرایلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده زیات ځواک کارول نارامونکي بللي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې شمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ادایش پر ضد به جګړه تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیوړي کوي. دواړو مشرانو په انقره کې د هغې لوی بمی چاودنې څخه وروسته خپلو کې پرون ټلیفوني خبرې کړې چې 99 کسان پکې ووژل شول او د ترکیه چارواکو یې پړه د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې واچوله. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو خپلو کې د داعش پر ضد د ګډو هڅو پر اړه خبرې کړې. دا ټلیفوني خبرې د ترکیه د هغه شکایت وروسته شوې چې وایي هغه وسلې چې د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لاسونو ته غورځېدلی شي چې هغوی د ترکیه پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په ترکیه کې د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو بریدونو د چټک بندېدو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکو اداره وایي ایران پر وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د جولای میاشتې د موافقه لیک پر بنسټ پلټنې پر مخ سي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې رئیس یوکی امانو به د دې تحقیقاتو اخیری ارزیابي د دسمبر میاشتې په 15 خبره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د سار ادارې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي، څو یقیني کړي چې په غزه کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران په خا بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرامې د انرژي د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو هیڅ هوډ نه لري. د اوکرين له څلور نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړي. په دې ډول اوکرين اجازه ترلاسه کړه چې د هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماټیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دغه شورا کې دایمي غړیتوب لري او همداراز د ویټو حق لري. د اوکرين ترڅنګ مصر، جاپان، سنګال او یوراګوای وکولای شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2018 او 2018 کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیلېږي. دغه 15 هیوادونه د لیتوانیا، چیلی، اردن، چاد او نایجیریا ځایناستي شول. دا و خبرو. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد د نظامی ماموریت د تمدید اعلان کړی دی. ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر بیا د دې پریکړې هرکلی کړی. په دې موضوع دوه رپورټونه لرو. له دې مهم خبرو چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قوانین د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار کړی. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون عوام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د خاص کونړ د ولسوالۍ د اوسیدونکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي د کونړ سیندې مځکې وړې دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره او د 2018 کال تر پایه تمدید کړ. بارک اوباما پرون ماښام په خپلو خبرو کې ویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه وروسته به 2018 کال تر پایه 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به تغییر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ ایستل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 15500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسنی شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو تر 2 کلونو زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
As commander in chief, I will not allow Afghanistan.
د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په تنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه په همدې خاطر په دوو کوچنیو او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. باراک اوباما همداراز په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت د تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریدن نه رسیدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوجستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیر افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دي او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسیدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې
زیاتېږي.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستي پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیری وباسي. خو اوس د فلوریدا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکای چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر غوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایی اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر برید پاته کېدل تغیر سو او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
دوستانو، ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی پرون ماښام وویل چې د امریکا د مشرتابه تصمیم یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د اړیکو د پیاوړتیا او نوي مشارکت څرګندونه کوي. ناټو هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغانستان په ګټه بللې. ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید د اعلان یو څو ساعته وروسته د افغانستان جمهوری ریاست ارګ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. ښاغلی غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دوه بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. د ښاغلي غنی په وینا د امریکا نوې پریکړه کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، تجهیز او نظامی پیاوړتیا او د زیاتوالي په برخه کې اغیزمنه ثابت سي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د دفوینا ناټو به هم پر اتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقه ترسیږي.
زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. د امریکا د ولسمشر د نوې پریکړې له مخې په افغانستان کې د دې هیواد نظامي ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید سو او په افغانستان کې به 5500 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیا هم وروستۍ پریکړې او د ځواکونو راتلونکی په امریکا کې په نوې مشرتابه پورې اړوند دي چې د دې هیواد د 2018 کال په انتخاباتو کې به غوره سي. یو شمیر څېړونکي وایي له دې وروسته باید د سولې په بهیر هم تمرکز وسي، ځکه چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو. د کابل خدمت گزاران په نوم یوې ادارې رئیس محمد امین فرهنگ او کارپو ازادي رادیو ته ویل د دې مسئلې لپاره باید یو د حل لار وموندل سي.
دولت او حکومت طرفدار عزیزان او تقاضا هم دارند.
حکومت او دولت د دې پلویان دي او غشتنه اداده چې 16 ځواکونه چې ورسته له ناټو سره یو ځای شول د امریکای ځواکونو په ګډون په افغانستان کې پاتې سي. خو د دولت وسلواله مخالفینو یعنی طالبانو دا شرط کشې شو ترڅو د افغانستان لخوا د دوی ټول شرطونه چې پکښې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم شامل و ونه منل سي. هغوی هیڅ مذاکراتو ته نه دي حاضر. هغوی خپل موقف په دې توګه پیاوړی
کړ.
لبلې خوا د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي سرتیرو روزنه مهمه بولي. د ښاغلي ځلاند په باور له افغانستان سره د امنیتي تړون پر بنسټ د اړتیا په صورت کې امریکایي ځواکونه شای په عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت په 2018 کال کې د سفارت تر بریده پاتې کیږي، خو اوس ویل کیږي چې بارک اوباما د افغانستان د ماموریت په اړه وروستۍ پریکړه خپل ځایناستې ته پریښوده.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردې تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغه کسانو څخه چې تر ډیره پوزي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقات یاترات میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد منډلي او ریدلې مهیروي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروق په استعمال ټینګار کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې وکړې. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات لري.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بیلابیلو ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د ځمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. وایي چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې د ځمکې د ناسمې استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحل وروسته د قوی مشروع استعمال د دولت حق ده.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه.
هیچ یو قانون د قوی تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کیدای. نو ځکه مولا حلیم صاحب څخه دا غوښتنه ده چې اجرایه قوی ته په ځانګړو مواردو کې د قوی د استعمال واک ورکړي. کله چې د ځمکه غصب، باج اخیستل او په عامه ګټو د قوی حدود خبره مطرح وي، د قانوني مرحله تر بشپړولو وروسته د قوی مشروع کارول د دولت اساسي حق ده.
خاغلی غنی د غشاند او بو او رازید علي شورا جوړول چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسولین پکېري د همکار او هم غږی په برخه کې مهم ګام یاد کړو. ویل چې د جمهوری ریاست ټول صلاحیتونه هم د شان شوراګانو ته ورکول کیږي. ولسمشر غنی له بهر څخه هر کال د 3 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو راواردول د شرم خبره غنی ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې باید لزمکنه د استفادې په برخه کې بنسټیز بدلون راشي. د راځي د خپلواکۍ ادارې رئیس جوار پیکان په دغه کانفرنس کې د استملاک او سنې قانون پر روانو شرایطو کې د ستونزو په وړاندې ځواب ورکوونکي ونه ګڼلو او وی ویل چې د ځینو تعدیلاتو پر وسلو سره مو وغوښتل چې په دغه قانون کې نیمګړتیاوې لري کړو.
مو د جریان مرور این قانون استملاک شو
مونږ د دغه قانون د کتلو پر مهال د شپاړس هیوادونو د استملاک قوانین ولوستل او د دې برخې له ډیرو تجربه لرونکو متخصصانو سره مو تخنیکی مشورې وکړې. مخکې له دې چې د اوبو او ارزیو پالی شورا کې په دې قانون بحث وشي په ملي مشورې سره مو د هیوادونو په وزنونو کې د دولت لاستازو حکومت قضایا قوې مدني ټولنو او د زیربنایي پروژو لاغزمنو سره بحث کړی دی.
د حکومت لخوا د ځمکو د استملاک د ستونزې د هواري په برخه کې دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د یو شمیر حکومتي مسؤلانو په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې وسله ځمکې او اراضي د استفادې وړ نه دي چې دا یو لویا ستونزه ګڼل کیږي. ملخوا خلک او د چارو شمیر کارپوهان وایي چې په تیرو څو کلونو کې ډېرې ځمکې د زورو کله خو غصب شوی چې لیادو کسانو څخه بیرته نیول او یا هم استملاک د حکومت لخوا یو قوي سیاسي اراده او په ځینو مواردو کې د قوي استعمال ته اړتیا ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون عوام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تورستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورنیو چارو وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي تر څو هغه کسان په سیمه ییزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جنګیږي. یوسف خان صدران په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې اوري.
بد امنیتی وضعیت اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بیا امنه کې د لزینې دولتي چارواکي دې تاړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنگ سیمو ته ولړ شي. خو پښتنه دا ده چې د امنیتی او دفاعي قواو ترڅنګ کوم ملکی خلک وسله اخلي او یا د جنگي دوجمنی کوي څومره په ځای کار دی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سره عمل بولی. د یاد کمیسون غړی حمید زئی لالای وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبری شي او د امنیتی ټونو پولیسو کې ځانونه ځای په ځای کړی.
که خود سره وسله ارسو په افغانستان کې اخی کاغه په هر موکیف کې په دای پر خپل سر باندې غواړي چې د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه وڅ سره جنگو کې ټول د افغانستان لپاره غواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خدای دغه باندې ده چې د په دوه ځان خلک په دفل باندې خو ځان مسلکی چې د پردوی بیگانو نیابتي جلس د افغانستان ته اوس نوې راغلي دي. دا وسیله بیا یو نمور کولای شو.
ښاغلی لالای وای هر څوک چې په خپل سر وسله اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو داوی کوي د پردوی په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتی ځواکونه کمزوري وخی. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره خپل خلکو سره د لومړی یو لیکو تزي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی استایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک چې غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکی کسانو وسلوال کې دوه سره مخالف دي او وایي چې ډاریږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمينه برابرې کړي.
اصلا زده سی فکر کومه چې دوی نه غواړي چې دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه د ملشي جوړ کوم په څه رقم له دولت څخه سلا تر لاسه کی په څه رقم له دولت څخه مهمات تر لاسه کی
دا رقم تخریخ مقصد در ته پر جوړیږي. دا خو د 16 په خانه دي جهادیانو
د ملشو جوړولو او د خلکو مسله کې دوه موضوع له هغه ورسته ګرمشوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنگي دول لپاره ولړ.
هغه اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې ورسیو کې د دغه ولایت ټول سوالیو ته ولاړ او خپلې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې و. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنې ته پاملرنه ونه کړي خپل بلاس په کار شي او خواني مجاهدین به مصاله کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعال ده د دغه مخالفینو په هدیره بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې د خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو زپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دی او د دشمن سرکوبول دی. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې د دې دښمن
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګیدو لپاره فعالیت کوي، خو پوښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر تر څنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشحاله دي او کنه سرګردانی یې ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا بل هر جوړک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین امنیت
په افغانستان کې قانونی بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. له هغې پرته بل هر قوت غیر قانوني دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاڅونونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه ښه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی کې په قوای مسلکه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلکه دو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدي چې په جلال آباد کې ویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55 ماده پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامی کارپوهان په دې باور دي چې خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی، د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولیږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې، دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې باید اجازه ورنکړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي، ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تیر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي، ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیر غزي خان کې د دې هیواد د پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غړي پر ډیری د ځانمرګ برید د وژل شو شمیره توتن ته پورته شوه. د دې هیواد د دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې ډول خونړیو بریدونو ځان پیاوړی او منظم ثابتوي. لا پیښوره د زبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال پاکستانی طالبان او نورې تروریستي ډلې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو سربېره د مهمو هدفونو په نښه کولو ځان پیاوړي او منظم خودل غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیر غازی خان په تنسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي سردار امجد کوسر پر ډیرې ځانمرګ برید اته کسان مړه او 14 نور ټپیان کړه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک یې ډلې منلی دی. په پاکستان کې په دې وروستۍ کې د وسلوالو لخوا د دې هیواد د ملي پارلمان او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي دا کوي چې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي عملیاتو د پوست پرېده او سربېره پاکستاني طالبان څنګه دومره مهم او خونړي بریدونه تنظیموي او هدف ته ځان رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
نو معلومی کې دا چې د ضربې اعظم د فورو کېدو نه پس په خونړي ګامونو کمیره غلې دي او هغه یو قسم لا د غیر یقیني چې کومه فضا وه هغه کې هم کمیره غلې دي. لیکن بیر طرف ته چې وګوري چې داسې خونړي بریدونه چې لګي نو ضروري خبره چې د دې مکمل خاتمه خو په نږدې وخت کې مشکله ده. البته په دې کې به په درجه وار کمی راځي. په دغه باندې د داسې خلکو چې هغوی دا بریدونه لګي دا غوی مقصد دازی چې حکومت چارواکي غیر سلی پستی کی چې غوی دا غوی خلاف کاروایانو کې یادا داسه فیصله کوي دا عوام هغه چې حوصله کمه بحال شي هغه کې به په حکومت باندې کمیره ولی او سره هم دا چې هغوی خپل وجود ثابتوي چې زموږ وجود پشتاري او موږ چې غواړو نو داسې بریدونه کولی شو
مومند همدار زیاتوي په داسې حال کې چې په قبایلي او د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو په ضد پوځي عملیات روان دي نو د دې ویره شته چې وسلوال په راتلونکو کې دا ډول بریدونه لا ډېر کړي دا یادونه ورده چې د پنجاب ایالت په ډیر غازی خان کې د پاکستان د ملي پارلمان د غړي پر دیرې تر ځانمرګي برید مخ کې د اگست په 14 د پنجاب ایالت پاتک سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیرې هم ځانمرګي برید شوو چې دغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي وو
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي اوس هم لسنیمه بجې شوې وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د 2014 کال تر پایه به د دې هواد 9300 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هواد د ورستې پریکړې هرکلی کړی. ترکی چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به په کندهار او هرات ولایتونو کې خپل کنسولګری پرانیزي. یو افغان پوځي افسر چې تیر میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و د مونتانا ایالت کی د پولیس لخوانی ول شوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په وی زنګړی غونډه کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د ورستی تاریخوالي په اړه خبرې وکړې په دې تاریخوالي کې تر اوسه نه هیڅ کسان وژل شوی امریکا ولسمشر بارک اوباما د ترکیه د ولسمشر رجب اردوغان سره یو ځای شمنه کړی چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد به په جګړه تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیوړی کوي او اوکرين له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام زه صادق رښتینی يم او دا ونی په کندهار کې په تعلیمي برخه کې د کندهار د رضاکار ځوانانو پر فعالیتونو خبري کوو قلم لار مدني ټولنې د کندهار د لیرو پروتو سیمو لسکونه غریب پوچنیان شاتره وسلي او دلته په بیلابیلو روزنتونو کې شامل کړي دغه راز په یو بل پروګرام کې د کندهار یو شمیر انفرادي ځوانانو په خپل شخصي لګښت هغه کوچنیان چې د زده کړې واسنه لري د شاکه کارونو د لارې د کورنۍ اړتیاوې پوره کولې اوس په شونځو کې شامل کړي او دغه کوچنیانو د څو کلونو لګښت دغه ځوانان ورکوي دا چې دوی په دې برخه کې نور څه پروګرامونه لري دا به د ځوان فکر په دې پروګرام کې خبرې پر وکړو ملمانو مو د کلم لار ټولنې مشر عطاولا ویسا د مرست خیریه بنسټ غړي جانان مومن او مدني فعال نثار احمد صالح تاسو ته شراغلاس وایو اول به عطاولا ویسا اول به تاسو تراسو په افغانستان کې په خاص ډول په پښتني سیمو کې د معرفت پر وضعیت همیشه بحثونه شوي او دا ثابت شوی چې نامني د دولت ناسمه توجه اداري فساد او نور ستونزې د دې لامل سی چې په لیرو پروتو سیمو کې شونځي وتړل سي او کوچنیان دي لزده کړو محروم سي خو سوال دا دی چې په دې برخه کې عام خلک څه کولای سي مشخصا وایس چې تاسو او ساسي ټولنې په دې برخه کې څه کړی
موږ د ډېر وخت د معرفت پر وضعیت باندې کار کړی دی چې مهمه برخه ده لری پروتوسیمو کې د شونځیو بندیدلو چې تر کومه انوان لاندې بنسوله هغه شی اوس نسته مثلا نام نه د نام نه تر انوان لاندې یا طالب تر انوان لاندې چې موږ په سیمه کې شونځي بند سیوي دا یو وخت و اما اوس د دې لوی لچ دی د شونځیو د بندیدو لامل فساد په وزارت معرب کې یو ډیر لوی فساد دا خاصا په ولایتو کې په دغه سیمه کې چې بیا څو ولایتونه ډیر ځپلې دي په یولس ولایتونو کې چې معرب په معرب کې ډېر د پلسوی دي په هغه کې لوی کندهار دی په لوی کندهار کې نو هلمند روزګان زابل او کندهار شامل دي چې په دې کې ډیره شونځي په کندهار کې بندي دي تقریبا د 201 په حدود کې شونځي دلته بندي دي دا چې وزارت معرفت پرته وای را چې ما سره د ښې نصاب وکړو راځو موږ ته چې موږ پر دې برخه باندې څه کړی دي موږ د لیر پروتو سیمو څخه ماشومان راوستل دي په ښار کې مو په روزمتونونو کې چې د اطمینان په نام د لیتا مرتوایز روزمتون ورتایز دي کوم شامل کړي او شمیر په لیو کې یا مدارس ته موږ راوستل دي چې هغه ماشومان تنکي ماشومان اوس ته نه دي چې مثلا دی ولاړ سي لیلته اما د دوی د مور د پلار کوشتنه دا ده چې دوی اولاد دوی بچی تعلیم وکړي ولی زمينه په خپل کلی په خپل کور کې ورته برابر نه ده دلته د فساد ترڅنګ بیرته بیا لوی به غوړې د نظام د دولت بیا د ترڅنګ باندې یو بل فساد چې دلته وس روان دي په معرفت کې دا غیبت باور مسولینه باید باور دلته د کلوال شونځ په نامه باندې بل ظلم روان دي پرون یو سیمه ته ولاړم تعمیر خو دا او چې ډنګو خراب مثلا دروازې خښلوي کلکینه خښلې په دې کې تعمیر کې دی پسونه پندول د دې کلی پر سر باندې د کلیوال شونځي په نام باندې خیمه ولاړه د خیمه تورونه وته په دې خیمه کې د اعداد یو جدول مول دی د جدول ته چمو کتل او د تصویر د خیمه واخستي په دغه شک منور باندې راځتي چې په میاش کې د څوک راغلی بیا د دې په نامه باندې د پیسې زموږ د سیمې پیسې وځي د ماره پیسې وځي د ماره په واره پیکه مصرفيږي یو واره پیکه د غلو جیب ته ځي دا ظلم دی او ټول له سره ظلم دی د ټول هیواد سره ظلم دی هغه بچي د دې سیمې د دې هیواد چې پیسې واده پاتې کیږي هغه د مخالفه په ګټه دی هغه د پردوی استخبارات د پردوی جنگډول په ګټه دی هغه ورته د ځان وژني د قتل د غلا د نور د سبب کیږي او راځو دې ته چې مثلا موږ څومره ماشومان په دې کې راوستل دي کندهار ته او په کابل کې مرکز لیلیو ته لکه رحمان بابا او خوشحال بابا ته 230 نفر موږ کابل ته لیلیو ته راوستل دي خوشحال بابا او رحمان بابا چې په دې کې واز د کندهار نه د هلمند د روزګان د زابل اته د غزنی غزنی سیمې په دې کې د معرفت کې چې معرفت پالج دي په دې سیمې کې او پات دلته زموږ سیمې چې پالج دي ولسوالۍ پالج دي په هغه کې موږ لکه د زید روزنتون لکه شیخ عبدالله ترجی روزنتون د عبدالله شیخ دولت ترجی روزنتون دي او د پیر مسعود روزنتون دي او یو شل مدارس دي لکه بحر العلوم او داس مدارس ته موږ ماشومان راوستل دي دغه چې دي استکړو
شغلی جانان مومن ما دا سوریدل چې په بهر کې میش افغانان داسې اراده لري چې دوی هغه کوچنیانو ته چې غریب او شاکه کارونه کوي د زده کړو زمينه برابر کړي
بلې و اصلا داسې چې دا یو طرحه ده او د دې طرحې نوم اساسي بدلون دی د اساسي بدلون طرحه په دې ترتیب ده چې هغه کوچنیان چې د کورونی د خواڅ څخه د اقتصادي مشکلاتو درف په خاطر باندې دي په کارونو باندې اختصاصي دي البته شاکا کارونه کوي نو د فامیل سره د توپاهم په نتیجه کې داسې پیسې لکېږي چې دوی ته به هغه حساب پیسې چې د کار د لارې ترلاسه کوي مثلا یو کوچنی دی په یو مسترخانه کې کار کوي او د سبکو د تعلیم څخه به برخه دي په هغه ځای کې د میا شي مثلا 2000 افغانۍ ورکول کیږي موږ یو تفاهم ته سره رسیدو 2500 افغانۍ د کوچنی فامیل تورکو او د شونځي ته راولو شاګردوي او په دې نتیجه کې په دې جریان کې بیا یو کال یو نیم کال تر هغه وخت چې د یو ته آماده سي دا کوچنی بیا د انګلیسي زده کړې لپاره هم په یو شونځي مرکز کې داخلو او یو څه مده بعد بیا د کمپیوټر زده کړو ورکو په 15 کال بعد شپږ کال بعد د کوچنی دونسي یا ځوانونه سي چې یو ځای شوون کی سي او یا په یو دفتر کې ابتدایي کار پیدا کړای سي او دا غلار څخه خپل کورنۍ ته هغه اقتصادي مسایل واسونځه ورحل سي نو دغه طرحه و دغه انګیزه و پاینال کی چې په خارج کې ځنې مشت زموږ ته سي افغانان د دې ته زړه شکی چې په دغه برخې کې زموږ سره همکار پاتې سي مګر دا یوازې دغه لپاره اختصاص نه ده کوشش موږ دا کوو چې د لې په کندهار او په د لې په دغه ځون کې خلک وحد سو چې د دغه کوچنیان د پاره زموږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخلي کوم چې وګورو موږ د پروګرام ته یو مالی حساب کړی دی په حساب او هغه د ورځې 15 افغاني پر کوچنی باندې راځي چې د میاشتې تقریبا 2500 افغاني او لشتر لج موږ په 15 کال کې د یو چا سره یو تفاهم تر رسیدو یو سپانسر څوک چې یو سپانسر یو ماشوم یو کچنی هغه 15 کلن قرارداد وي او دا 15 کال کې یو نیم لک افغانۍ راځي نو دا یو حادثه ده او په دې اوایلو کې موږ تقریبا تر اوسه پورې 15 کچنیان ټارګټ دي او په دغه کې زه یو مثال د یو کچنی در کوم چې سمی الله نومیږي سمی الله د غټو موټرونو په مصرخانه کې وو د کور یو ځوان چې و چې هغه د دې د کور اقتصادي ستونزې حلولې شهید شو پلار یې ډېر سپېژلې دي او مور یې سخته ناجوړه ده د دلته دغه کړی د پامیله سره موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې کوچنی ځوان راسي په پنځم سم کې موږ شاګرد کو د سویت په کتو سره موږ د پنځم سم کې شاګرد کی او په اینال کې اوس پیلن دلته په یو ښوونیز مرکز کې انګلیسي هم وایي نو دغه یو هڅه ده او دغه یو جریان دی چې وسه کښنه ډیر خوشاله دي پامیل ډیر خوشاله دي
سالی صاحب د اتاولا وسا او مومن صاحب خبرې مو اوریدلې د رضاکار زبانانو دغه ډول هڅې د شونې او رزونې په برخه کې د دې سیمې ستونزې څومره کمولای شي
ستاسو ټول دوستانو په اجازه مخکې دا خبره کېدله چې د انسانانو ترمنځ هغه مشترک شی وینه ده کنه اما دغه خبره ورځ په ورځ باندې بل اړخه اخلي زما په نظر باندې چې د ژوندۍ موجودات په خاص د انسانانو ترمنځ هغه تر ټولو مشترک شی چې د هغه تعلیم دی تعلیم په نتیجه کې پرمختګ رامنځته کیږي تعلیم په نتیجه کې د غنړي ګوره بدلون کوي ورځ په ورځ باندې دا چې موږ بدلون نه دی کړی افغانانو بدلون نه کړی افغانستان ورځ په ورځ مخ پر شا باندې روان دی یعنی یو ویلا ته د چمور د تعلیم څخه په لاس باندې لري پات سی یو کله چې څوک د تعلیم څخه لري پات کیږي هغه په اقتصادي لحاظ باندې به وږي په سیاسي لحاظ باندې به د نورو ایديولوژیانو ډیر ژر تاثیر ونی کوي چې دغه د ایديولوژیانو یو مثال دی چې په دغه نږدې څوک نو مخکې به دغه سی یو مفکوره موجوده و چې تعلیم یا په خاص مکتب ته تګ سړی له اسلام څخه اړي کافر کیږي اته کله چې به یو کورنۍ خپل زوی یا لور له مکتب څخه راوېستل به ځنې کسانو تل دغه مبارک کیته چې شوس چې زوی دار کفر څخه راوېستي ذکر دی کافر کېدی اته د غورز او بخیر تل منزل کېدل په خاص د غلیرو پروتو سیمو کې اما دغه یو ویل دا چې موږ به تعلیم وو موږ په دې باندې نه پېدل چې رښتیا دغه پردی ایديولوژي په حق ده کنه حق ده که څو مستل فساد نه حق و د ویسا صاحب د نور دوستانو هڅ چې تعلیم پاره کې اورات تربلې زیاتیږي دوی دا شی درکړی دي چې ټولنه بل تعلیم پرمختګ نس کولای او هغه ټولنه شي د نړۍ لومړی درجه هیوادونه دي داغه تر ټولو هغه اساسي د پرمختګ راز دی چې دوی تعلیم ته مخ کړی دي شپه ورځ پر ځمن یو کړی دي تعلیم کړی دي ځنې هیوادونه دي چې هغه د پردیو تر استعمار لاندې او اټومونه باندې استعمال سره خاور سره خاکاس ول اما بیا د خپل تعلیم په زور او د خپل مټ په زور باندې هیوادونه هم دا اوس د دنیا په اوله درجه کې راځي چې جاپان ډېر ښه مثال دی جاپان په تاریخ او په لاپ او په شاپ بیرته دغه پرمختګ کا کښته نه درسیدلې بلکې هغه شپه ورځ پر ځمن یو کړی و تعلیم یې کړی و بیرته هغه ځپلې د جاپان او ګوره دنیا سره د ګوره سیالي کوي بل مهمه خبره دا ده چې اقتصاد په وټولنه کې ډېر مهم رول لري زموږ کمزور اقتصاد زموږ له هر اړخ څخه زموږ له غوټه راماته کړی ده نو کته چې تا وایي چې زوی باندې ول تعلیم نه کوي هغه چې رور د 500 غونو کې لري خرڅ کې زما د پاره ډیره ګټه کوي ځکه وژیم هغه خبره یو چاته ول چې مسلمان یې کافر ول دول چې رور مسلمان او کافر جن پیژنم خو وژیم په نسپنج زموږ ولس وژی دی په نسپنج یو ځوان یو الکو په د موټر سایکلانو مسترخانه کې کار کوي د هفته 500 افغانۍ ورکولې ما به دې الکس خبرې وبلې د 500 افغانۍ چی کیږي د یو بل مشرور درلودي هغه ډیر سخت عملی وو تاریخیو یو یو مور درلو دی بیس پینټری پلار درلو دی غوچ دغه زما د کور د پاره یو شی کېدلای شي زما ملګر به سره کښین سلو هغه الک باندې مکار سره وکي هغه مکتب داخله کې موږ مستری خانم وکه خو نیم ورځ ګوره مکتب ته ولاړسته دواړه کارونه کوله اما تر ټولو لو بد مرغی دا ده چې د دولت فساد په فساد کې د لوست نسل رول ډیر دی کته شاروالی ته ځي کته ګمرک ته ځي کته ار ماموریت ورځي هغه یو کلم پلاس وندر ته ناشتي ام غلا کې ام فساد کې ام رشوت اخلي ام خلګو ته په پټ ګوبانې شل کاله کید چاکی یعنی دغه نتیجه ده چې ځینې د باندو کسانې د تعلیم څخه راګرځول دي بل کس په دغه جنگونو کې شرط را لې پلاری لړی کوله ما در ډیر بحث وروسته دوه ځمنه او مکتب ته داخل کړل یو تعلیمي کال درس ویلی دغه شش کال تعلیمي کال شروع سو زی لړی تو روغ زدلم زیاده سلر جړغونی او دغه کوښنی ما ورته ویلی وای بابا موږ مکتب ته نه پریږدي په دغه ورځ پلار شروي تورغلی وو د شاروالی یو مامور ډیر رشوت نه اخیستی وو بیا دوه ویله که زما دغه زوی مکتب وایي دی به م په سبا راتلونکي کې رشوت خور یي هم به مې دین خراب وي مې دنیا خراب وي فلهذا د دولت فساد نه ده چې په مالي لحاظ د خلکو ملا غوټ ورماتوي په ذهني لحاظ باندې هم هغه د لیرو بانډو او د لیر پرتو سیمې خلک چې ښار ته راځي هغه د ښار د خلکو څخه کرکه کوي کرکه هم پر ځای ده ځکه د ښار خلک یې په قلم ګور دغه دی ځپي فلهذا د تعلیم په پرمختګ کې د ټولنې هر کشر رول لري دغه که نر دي که ښځه دي که لوستي که نالوستي دي که غریب دي که خان دي خو مهمه خبره دا ده چې زموږ دغه د تعلیم کمپاین باید مسلکي واوسیږي مثلا زموږ د تعلیم نه مسلکیتوب په دې کې دی چې موږ یو چا ته وایي چې ته زوی دې ګورې یوازې مکتب ته واستوه اما که ته دغه نفر ته ووایه چې حاجي صاحب ته که دې خپل زوی مکتب ته واستوئ دی به سبا په دغه ټولنه کې د عزت خاوند سي د عزت تر څنګ به دی انجینیر سي یا به ډاکټر سي یا به ادیب سي کله چې دی ادیب او ډاکټر کېږي دی به ګوره پیسه داره سي ځکه افغانان په یو نه یو نوم باندې وژي دي او پیسو ته ګوره ډېره اړتیا لري که دغه د پیسو هغه اساسي خبرې ورته وسي به عزت خبرې ورته وسي بیا چې تشویقېږي اما که ته وچ کلک هغه ته وایه چې پلار یم بېسواد یي چې زوی دې مکتب ته واچوه ګټه یې نه ورته بیان هغه اتلس کل راتلونکی ګټه یې اوس له ورته بیان کړه چې زوی دې مکتب وایي د عزت خاوند کېږي انجینیر به وي او پیسې به برتاته ګټي سل فیصده خپل زوی بیا ګوره مکتب داخلي او دا ورته وایه چې د ګټه ستا دپاره دومره نه ده لکه تا چې دوی بیخي ګوره د مکتب څخه راګرځولی
مومن صاحب یوه یا یوه نیمه میاشت مخکې چې په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل سو په ټولنیزو رسنیو کې یوه صفحه جوړه سوه تر څو د دغه رسنیو کاروونکي کمپاین وکړي او هغه کسان چې دوی آماده نه دي چې خپل اولادونه مکاتبو ته واستوي هغه وهڅوي چې دغه کار وکړي دغه کار څه ډول نتیجه ورکړه
موږ تقریبا لکه مخکې چې صالح صاحب هم یادونه وکړله تر ټولو غټ اساسي ستونزه دا ده چې اوس هم متاسفانه داسې پامیلونه شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي اوس هم یو تریخ حقیقت دا دی چې حتی په ښار کې مو داسې کورنیو داسې پلورونه شته چې مکتب د کفر ځاله بولي او د پسپاتوالي یا مثلا د اسلام څخه د لیروالي یو سرچینه یې بولي په داسې حال کې چې دغه یو ډول ناځواني هم ده هغه په دې ترتیب چې موږ هر شی که اغوندو که خورو که کارو که استعمالو که فکرش که اوسیږو دغه ټوله موږ ته د دغه عصري علم ثمره ده په حساب پروش کال موږ عملي کمپاین وکړي بازار ته راووتلو په بازار کې وګرځېدلو او شش کال په فیسبوک کې هم په پراخه کچه سره په دغه برخه کې خلکو ته وویل پر خلکو مو پر ځوانانو مو غږ وکړي چې په خپله ټولنه کې باید موږ هر یو په پردي شکل سره دغه کمپاین شروع کړو چې خلک اولادونه ښوونځي ته واستوي او دا تر ټولو د علاج هغه اساسي نسخه ده خو زه وایم چې د ښار موږ باید ډېر فوکس په ولسوالیو وکړو په ولسوالیو کې زموږ خورا ډېر نفوس پروت دی چې هغه د ښوونځیو د تعلیم څخه بې برخې دي که ستونزه دا پېښېږي یا بهانه دا پېښېږي چې په ولسوالیو کې که مکاتب وي نو هغه مخالفین یا هر څوک چې دي هغوی سوځي یا په حساب دغه نسي کېدلی خلک زړه نسي ورته ښکولی نو ښه لاره دا ده چې دغه خصوصي سکتور ته ورکړل سي په ولسوالیو کې مثلا چې وری امکان نه لري یا خصوصي تعلیمي سکتور وهڅول سي چې تاسو په ولسوالیو کې ښوونځي خلاص کړئ زه اطمینانی یم زه ډاډه یم چې په هغه وخت کې به هر څوک چې دي چې دغه مخنیوی کوي هغوی تر ډېر ځایه پورې د خصوصي ادارو سره کار نه لري نو او خصوصي سکتور بیا یوه ګټه دا ده چې تر اوس چې موږ ګورو در دغه دولتي اړخې خدمات هم په یو ډول په ښه ډول سره وي مثلا دا اوس په ښار کې موږ د زما وراره د ښه خبره دا وه چې د ښوونکي په ورځ باندې مې وهڅوئ چې ولاړ سئ ور ښوونځي کې د ښوونکي په صفت دنده اجرا کړي نو هغه ورځ یې ویله چې موږ په ټوله ښوونځي کې دونه ځای نه لرو چې کښینو یعنې په اداره کې موږ نه فرنیچر لرو نه هغه شی لرو چې موږ استراحت پرو کړو یا د تفریح په وخت کې کښینو دا نو چې په اداره کې نه یې په ښوونځي کې په شاګردانو په سنفونو کې خو بیخي دا شان نسته سره. نو عمومي هڅه دا ده یا اوس الحمدلله د ځوانانو ترمنځ دا یو فکر راپیدا شوی دی که په رضاکار ډول وي او که په لږو امکاناتو سره وي دوی د تعلیم دپاره کار وکړي یا د تعلیم دپاره مبارزه وکړي او هڅه وکړي او خلک تشویق کړي، ځکه دغو ځوانانو نتیجه لیدلې ده. زما خپل کوچنیوالی که زه تاسو ته ووایم، زما د کوچنیوالی د لوبو سامان د لرګو توپک وو او ښوونځي مې بیخي په سترګو لیدلې نه وه. په هغه وایلو کې د نجیب په شپو کې یا د په حساب د هغه څخه راوروسته چې زما حالت وو یا زما په څېر د دې سیمې په زرونو کوچنیان، نن زما د زوی زما څخه تر ټولو اولینه غوښتنه چې سهار راوځم دی راته وایي چې ماښام راځي نو به کتابچه راته راوړې، چې راځي قلم به راته راوړې او کرتاسیه به راته راوړې. دا ماته ډېر ښه خوند راکوي. زه هم زموږ د سیمې هر کوچنی که بې پلاره دی، که پلار لري، که سرپرست لري، که بې سرپرست دی، هغوی باید دغسې یو څوک سي او دغسې یو زمینه ورته مساعده سي چې که پلرونه لري هغوی وهڅول سي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واسي او په دغه برخه کې خدماتو ته مساعد کړي، او که نه لري نو هغه تجاران، هغه شتمن خلک چې د اولادونو ودونه یې د یوې ورځې پر ځای افتی وي او ورې بیخي په زیات لګښت باندې دی د ودونه کوي، دغه برخه کې چې سرمایه ګذاري وکړي، خصوصي سکتور کې چې ښوونځي را تخلاص کړي، په کلو کې چې ښوونځي را تخلاص کړي، څو د دغه بد حالت څخه د راوتلو یو هڅه کړي وي.
مومی صاحب، تاسو دغه رضاکار جرګګۍ غړي یاست چې د کندهار د معارف د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، د دغه جرګګۍ فعالیتونه څه ډول دي؟
نه یوازې په کندهار کې د معارف ورځ په حساب دغه رقم د زړه د خوښ ده، بلکې په د افغانستان په نورو سیمو کې هم څو ورځې مخکې د کابل څخه یو د معارف په برخه کې وایحت راغلی و، بیا ما د نږدې مجلس ورسره کاوه. دوی د شمال د ځینو هغه ولایتونو څخه چې بیخي موږ دا فکر نه کاوه ورې هم معارف متاسفانه په دغسې وضعیت کې و. خو دلته چې موږ یو نو د کندهار نوی والی ډاکټر اماین عزیزی دوی دغسې یو نوښت وکړي چې د کندهار د ځینو آزادو کسانو څخه یوه جرګګۍ جوړه کړي چې هغه د تعلیم دپاره د تعلیم د سکتور دپاره په حساب یو مشورتي بوټ سي. موږ تر اوسه پورې په دغه تیرو دوو میاشتو کې ځینې کارونه وکړله، مثلا د معارف د شوالي او د دغه ستونزو د کموالي دپاره مو یوه هڅه وکړله، او په عین حال کې مو د یو پلان شپږ میاشتنی پلان مقدماتي جوړ کړي چې په هغه کې به د کم د فساد مخنیوي برخه ده، د معارف د کیفیت او کمیت دپاره توجه ده، او په عین حال کې یو د ارزیابۍ یو فورما یو طرح هم ترتیب کړل سره. د ارزیابۍ طرح په دې ترتیب ده چې هغه په لوړ زده کړو په وزارت کې شته، مګر په معارف وزارت کې دا شی نه و. موږ د معارف په چوکاټ کې د هغه څخه په استفادې سره یو طرح داسې ترتیب کړل چې موږ ځو ښوونځیو ته دغه طرح ورکوو چې دی په تعلیم، په تدریسي او اداري برخو کې خپل ځان خپل ارزیابي کړي، او هغه خپل خاص نمرې دي چې یو جدول د چپاغ خپل نمره ځان ته ورسی. مثلا د کرتاسیه په اړه کې څونه خدمات دی لري، مثلا د فرنیچر په برخه کې څونه لري، مثلا د استادانو د ښوونکو د درسي حالت یې څه تر ډول سره دی. بیا 15 ورځې بعد د جرګګۍ غړي ورځي او هغه دوی ته نمره ورکوي، هغه دغه نمره سره ارزیابي کوي. څونه چې په ارزای کې و معرف ریاست او ولایت مقام او په اینال کې د وزارت سره په ګډ تفاهم باندې هغه ستونزه حل کیږي. یو هڅه ده، یو کوشش دی، امید ده ستاسو چې زموږ د دغه جرګګۍ هڅې یو ښه نتیجه ورکړي.
شغلی ویسا، تاسو په اوله پوښتنه کې د خپل ځینو فعالیتونو یادونه وکړه. موږ په دې اکله ریپورټونه هم جوړ کړي دي چې تاسو په ځینو لیرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دغه کتابتونونو د اغېز په اړه کړه ته وایست.
یو پروسه موږ لرو، د دې لپاره موږ استاد څخه، مثال د صالح صاحب څخه یا د مؤمن صاحب څخه یو چاته اردو چې ته په کور کې کتاب لري، دغه کتاب تا لوستی دی په کور کې د پروت دی، دا موږ ته د صدقې جاریه په ډول باندې راک. همدغه کتاب موږ راوړو په یو سیمه کې چې هلته اړتیا ده زموږ ځوانان کتاب نه لري، دا موږ هغه ځوانانو ته ورسوو چې ځوانان استفاده ځینې وکړي. ډېر ځوانان دي چې کتاب ته لاسرسی نه لري، لوستې دي، د مطالعې دپاره څه نه لري چې دی ولولي مطالعه وکړي. نو همدغه د ټولو ګډون دی، مثلا زما ګډون دی، ستا ګډون دی، د ولس ګډون دی، کتاب ورکوو، خپل ټولنې ته قلم ورکوو، کتابچه ورکوو، چې دا یوه ښه هڅه ده. او دغه پروسه موږ کوښښ کوو چې د هېواد ټولو ولایتونو ته دا پروسه ورسوو، چې تر اوسه په دوو ولایتونو کې کتابتونونه لرو، چې کتابتونونه خیریه کتابتونونه هم جوړ کړي دي، دغه به په ټولو ولایتونو کې جوړو. او څه چې زموږ وس دي، یو کتاب مخکې ما درته وویل چې د ټولنې د خوا څخه موږ چاپ کړی دی، د زرو هندارو کور. نور هم کوشش کوو چې د ماشومان په برخه کې هغه څه چې د ماشومان زموږ لیکوالان که څه لري، موږ هغه ځینې ترلاسه کړو. او دا چاپ خاصا د ماشومان دپاره، ځوانانو لپاره د کتابتون برخه ده، او د ماشومان دپاره خاص ده. د ماشومانو برخه لږ کمزورې ده په پښتو کې، چې دا قوي سي او زموږ لیکوالان په دې کې څه ولیکي د ماشومان لپاره، د ماشومان د ادبیاتو لپاره. او دا تر کورنیو پورې ورسیږي چې د ماشوم تربیت څنګه کېږي، ماشوم څو مرحلې لري تربیت، دې تربیه وسي مثلا تر 5 کلنۍ څخه بیا تر نکلنۍ پورې څنګه تربیه شي، د نکلنۍ څخه بیا تر 5 کلنۍ پورې چې بلې مرحلې ته ماشوم رسیږي، ځوانېږي، دغه څخه بیا څنګه تربیه شي، دغه بیرته د دوی سره بیا مرسته کوي، د کورنۍ سره مرسته کوي، او د ده پر زده کړو پر دغه باندې پر راتلونکي باندې ډېر تاثیر لري. نو د کتابتون برخه زموږ دغه ده چې د ټولنې د هر برخه څخه، یعنی که خویندې، که ورونه دي، ځوانان دي، که سپینجیری دي، هر څوک چې په کور کتاب لري هغه موږ ته د صدقې په ډول راکوي، او دا بیا موږ تر خاصیم پورې رسوو چې هلته د کتاب اړتیا ده.
صالح صاحب، د ځینو ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او نورو پاک له داسې ویل کېږي چې په هغه سیمو کې چې دولتي امکانات نه وي، خلک په خپل شخصي مصارفو ښوونکي نیسي او خپل کوچنیانو ته تدریس به کوي، دلته ولې خلک داسې یو کار نه کوي؟
ګوري، د افغانستان کلتور په دغه برخه کې له سره څخه کتنه غواړي. ما هر وخت دا ویل دي چې زموږ کلتوري مسایل تر ډېره پورې په ځینو برخو یې چې هغه اصلا د بحث وړ نه دي، موږ په ویاړو افتخار ګوره په کوونه. یعنی د دې سیمې په د خلکو په اړه چې سړی فکر وکړي، فطرتاً دوی داسې د تعلیم سره مخالف لکه پیدا شوي شي که نه. یعنی یو بیکاره کار ته وروره جانه داسې پر دوو دوو باندې غورځي، د تعلیم په برخه کې چې یو دوه درې خبرې ورته کوي پر غمیږي ولاړېږي درڅخه. یو بدبختي په دغه برخه کې چې موږ ته راپاته ده، هغه د ځینې قومي ناپوه مشرانو څخه چې د قوم په نوم باندې راولاړ شوي، په سګ جنګۍ او په چر جنګۍ کې نامداره دي، دغه پر قدم باندې ځوانان قدمې ږدي، کوش کوش تک کوي، پیڅه پورته کوي، لاس وروره جانه در ملا تېر وړي. اما د تعلیم په برخه کې چې ورته دا کار وکوي، دا خو ناکي کار دی، که دا ښه کار وای عجب پلاني به ګوره دا کار کړی وای. یعنی د دغه سیمې کلتوري مسایل چې ځینې سپین ږیرو په خپل ځان پورې تړلي دي او د قوم په نوم باندې ځان ته منصب کړي دي، زموږ آینده او زموږ سرښته غوره خرابه کړې ده، دربدره کړې ده. او بله اساسي خبره چې زه په اخر کې باید وکړم، چې زموږ جماعتونه یوازې باید د مشخصو کسانو تر ولکې باید لاندې نه سي، په هغه کې باید موږ خپل رول ولوبو. د جمعې په ورځ باندې د ملا صاحب تر خبرو را دي خو ته هر ځوان باید ممبر ته پورته سي، د تعلیم په برخه کې باید کار وکړي، ځکه د جمعې ورځ هغه ورځ ده چې دکاندار ګوره دکانداري پرېږدي، کسب ګوره کسبي پرېږدي، راځي د جمعې لمانځه ته مسجد ته. په دغه ځای کې د روشن فکر وظیفه ده چې ورې باید لاس پورته کړي، ورته ووایي چې وروره زوی دې مکتب ته واچوه، ځکه په دغه برخه کې خو په دغه ځای کې خو موږ تر اوسه پورې د تعلیم په اړه باندې څه نه دي اورېدلي.
کنزه کیفا ید خود او به خود ترمن زکه فا ید خود او به خود ترمن زکه فا ید خود او به خود ترمن زکه فا عشق ژوند ول خمارت